په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې بیا هم ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه مشالونه او د سولې پر لور دروړو. خبرونه له منور شاول.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی. احتساب عدالت د نواز شریف د بچو او زوم د نیولو امر کړی دی. پاکستان او افغانستان سلا شوی چې د ښه آینده لپاره به عملی ګامونه پورته کوي او د امریکا په لاس ویګاس ښار کې وسلوالو لږ تر لږه 40 تنه وجلی دي. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان نیب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو او زوم د نیولو امر جاری کړی دی. د نواز شریف وکیل محسن شانواز رسنیو ته ویل چې عدالت دا اورېدنه تر 9 اکتوبر پورې ځنډولې او په راتلونکي اورېدنه کې یې د نواز شریف بچو مریم، حسن او حسین نواز ته د حاضرېدلو حکم کړی دی. نواز شریف د پاناما اسنادو د تورونو په ترڅ کې د احتساب ادارې یا نیب عدالت ته نن په دویم وار وړاندې شو. نوموړی د پاناما اسنادو په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ د 13 جولای په 28مه د وزیر اعظم لپاره نه اهله ګرځولې وو. سپریم کورټ په دغه فیصله کې احتساب عدالت ته د نواز شریف او دغه د کورنۍ د پټو شتمنیو په اړه د مقدمو چلولو امر هم کړی وو. نواز شریف او دغه کورنۍ په دې معاملې کې د درغلیو تورونه ردوي. د پاکستان او افغانستان مشران د خراتلونکو لپاره په عملی ګامونو پورته کولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وای دا خبره پرون په کابل کې د پاکستان پوز مشر قمر جاوید باجوا او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات وروسته په یو اعلامیه کې شوې ده. بلخوا د افغان ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد پرون مشال ریډیو ته د ملاقات په اړه وویل
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوي سره پار کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دوارخیزو اړیکو، همدارنګ له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټوټر باندې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمن دا خبرې ډېرې آزادانه، رغندې او د اوږد مهال لپاره له مثبت پیغامه ډکې وي. د خیبر پختونخوا د سواد پولیس وای نن سهار د مالم جبه په تامبټ کلی کې د امن کمیټې په غړي چاودنه شوې چې پکې یو تن وجل شو او دوا جوړل شوې دي. د مالم جبه تانه مشر اس اچ او اختر ایوب مشال ریډیو ته ویل د امن کمیټې غړی احمد زیب له خپل پلار او ورور سره پیاده روان وو چې ور باندې چاودنه وشوه. په پیښه کې د احمد زیب پلار وجل شوی دی. په سیمه کې تحقیقات روان دي. د دې برید ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. نن د سواد ماټي تحصیل کې بیا په نوخاره سیمه کې وسلوالو په یو موټر ډز کړی چې پکې یو خزا او یو سړی وجل شو او یو بل خزا جوړل شوی ده. د ماټي کالا کوټ پولیسو مشال ریډیو ته ویل چې عاصم نومیتن له خپل کورنۍ سره په موټر کې روان وو او په نوخاره سیمه کې په وسلوالو ډز کړی دي. د پولیسو د وینا تر مخه دا پیښه د پخوانی دښمنۍ په ترڅ کې رامنځته شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکایي سینټ د بهرانو چارو د کمیټې مشر وایي خای چې امریکایي پوځیان لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. رابرټ کوکر دا خبره له ان بی سي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې وکړه چې پرون خبره شوه. نوموړي ویلي چې افغانستان په خپل ټولو ناخالصه پیداوار هم د خپل امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ نشي کولای. نو اوس د په وینا هلته د امریکایي پوځیانو ماموریت مهم ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي په اگست میاشت کې اعلان کړه چې لمخې به افغانستان ته اضافي امریکایي پوځیان استول کیږي. امریکایي پولیس وایي د نیواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 40 تنه وجل شوي او تر 100 زیات نور جوړل شوي دي. تیر شپه پولیسو ویل له هغې پیښې وروسته یې یو مشکوک تن وجلې کومه کې چې د موسیقۍ د میلې پر مهال ګڼو خلکو ته مرجوب لاوخته ده. د اطلاع وروسته په سمدستي توګه پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی دي. په ټولنیزو رسنیو عیني شاهدانو لیکلي چې د کلیوالي موسیقۍ په دغه میله له یو نه زیاتو کسانو ډزې کړي دي. د شام د بشري حقوقو د سار برتانیا میشته اداره وای په سپتمبر میاش کې د هواد په کورنۍ جګړه کې 3055 عام خلک او وسلوال وجل شوې دي چې دا د روان کال په یو میاش کې تر ټولو زیات شمیرې دي. یاد ادارې پرون ویل په دې کې 955 عام خلک دي چې پکې 201 ماشومان او 1300 ښځې شامل دي. د شام په کورنۍ جګړه کې د 300000 او 150000 نه زیات کسان وجل شوي او خوښه 15 میلیونه هواد پر خودو ته مجبور شوې دي. روس او ایران د اسد په مشرۍ د شام حکومت او امریکا او ترکیه بیا د یاغي ډلو ملاتړ کوي. لدې سربیره د شام په کورنۍ جګړه کې داعش وسلواله ډله هم داخله شوې ده چې ټولې خواوې مخالفت کوي. د سپین د کاتالونیا په ټول پښتنه کې د نوی فیصد څخه زیاتو خلکو د خپلواکۍ په حق کې رای ورکړی دي. د سپین حکومت د کاتالونیا ټول پښتنه ناقانونه ګرځولې ده. پرون د ترسره شوې ټول پښتنې د لومړیو نتیجو وروسته ولسمشر کارلس پوجمان په یوې ټلویزیوني وینا کې وویل د امیدونو او زیانونو په دې ورځ د کاتالونیا ولس د یو جمهوریت په توګه د آزاد هیواد حق ترلاسه کړ. هغه زیاته کړه چې حکومت به یې راتلونکو څو ورځو کې د ټول پښتنې د رایو نتیجې د کاتالان پارلیمان چې د خلکو حاکمیت د حق څرګندونه کوي توسپاري چې دا شان پارلیمان د ټول پښتنې د قانون په چوکاټ کې عمل وکړي. لدې وړاندې د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي وو چې د ټول پښتنې پر مهال د پولیسو او خلکو ترمنځ په انخطو کې 111 کسان زخمیان شوي دي. دا اتر دې د مدمشال خبرونه اوس در تر اسلام آباد زمونږ خبریاله رفعت انجم د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے دیش پیسې اخستل کیږي او په 1.6 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.4 روپے او په 1.4 روپے 50 پیسې. یو پاوند په 1.2 روپے او په 1.2 روپے 50 پیسې. یو ریال په 23 روپے 10 پیسې اخستل کیږي او په 23 روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 23 روپے 95 پیسې او په یو کم 10 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور، بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 36 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 13 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف نن د دویم ځل لپاره پر د او کورنۍ په بهر کې د پټو شتمنیو ساتلو په مقدمه کې په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. د پاکستان داخله وزیر احسن اقبال غوښتل چې عدالت ته ورشي خو رینجرو پرې نه خوت. د وویل په یو ریاست کې د دوه ریاستونه نشي جوړېدل.
یعنی یہاں پر ایک قانون ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی.
دوویل چھ پیوا ریاست کی دو ریاستوں نہ نشی چلے دے. بلخ پاکستان فوج مشر پرون پر کابل کی افغانستان لولس مشر سر لیدلی او دسیمی پر امنیتی موضوعات او پدغل کی ہمکارے پر ارتیائی خبری ور سر کڑی دی. چار یوشدن کی وای دا ڈبل خبری مخ کی ہم شوی خو زے بہل نسی چے عمل پر وشی
وادی کی ملاقاتوں کی خبر پر بشیری پکار دا چے بدی عمل گرام وشی
او د سولې پر لور د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو او یا هم نه تړل کېدو د اغیزو په اړه اوري.
کدا تړل کېږي طالبان لپاره یو شربت ده. طالبان اوس په جنګلو کې دا وایي چې موږ اوس یو قوت یو.
مشالونه اونیس پروګرام هم اوري. هیله ده له موږ سره اوسئ. دا هم ولنه موضوع د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نن یو بار بیا پر هغه کورنۍ په بهر کې د پټو شتمنیو لرلو په مقدمه کې په اسلام آباد کې د احتساب عدالت ته وړاندې شو. عدالت د نواز شریف او د عدالت د نواز شریف اولادونو ته امر وکړ چې د راتلونکو اولادونو لپاره رومرو په عدالت کې حاضر شي. د پاکستان د داخله چارو وزیر احسن اقبال غوښتل چې د مقدمه ورو دن لپاره عدالت ته ورشي خو د پاکستان رینجر ځواکونو دغه سکولو ته د پرې نه خود. سراج زهیر رپورټ راکړي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد په جوډیشل اکیډمۍ کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیب لخوا په دریو ریفرنسونو کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. د اورېدنې په مهال عدالت د وزیر اعظم د زوم کیپټن صفدر او د بچو حسن نواز، حسین نواز او مریم نواز د نیولو امر وکړو او ویل چې رتن کې پېښې باندې دی عدالت ته وړاندې کړې شي. لرسنیو سره خبرو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل محسن شاه نواز په نواز شریف د فرد جرم لګولو لړکی وویل چې الن سات عدالت په نوموړي فرد جرم نه دی لګولی او عدالت اورېدنه تر د نهم اکتوبر پورې ځنډولی چې وروسته به کتلی شي چې څه فیصله کیږي.
جس عدلیه کے لیے مسلم لیگ نون نے قربانیاں دی
دی وای چې د کوم عدالت لپاره مسلم لیگ نون قربانی ورکړی دی د هغه به احترام کوي او دوی به عدالتونو ته وړاندې کیږي ځکه چې د دوی لمن پاکه ده او هیڅ یو درغلی نه ده کړی. نو دوی به په عدالت کې د خپل مقدمو دفاع کوي. نواز شریف د جمهوریت د ګټې لپاره تل کوششونه کړي دي او اوس چې نواز شریف عدالت ته وړاندې شو نو دا د جمهوریت او د دوی د پارټۍ غټه کامیابی ده.
ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے.
بل پلو لدی وړاندې کړي چې نواز شریف عدالت ته وړاندې کېدو په دغه موقع د اسلام آباد انتظامیه لخوا حفاظتي اقدامات پورته کړل شوی وو او د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم عدالت ته راغی. نو د رینجرو اهلکارانو نوموړی عدالت ته پرې نه خودو په کومه چې احسن اقبال سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې دی به پلټنې کوي چې عدالت ته رینجرز د چا په اجازه راغلی.
رینجرز از ا فورس ویچ از سبارډینیټ ټو منیسټری آف انټیریر.
دی وایي رینجرز فورس د داخله چارو وزارت ماتحت دی او دوی د سیول انتظامیه د لاندې کار کوي. نو رینجرز د سیول انتظامی د حکم منلو نه انکار کړی دی. نو د دې په علاقه چپلټنې کیږي او دا به هم کتلی شي چې د حکومت عملداری چا ننګولې ده. نو چا چې هم دا کار کړی د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. نو که دا اصول ونه ټاکل شو چې د ریاست عملداری صدا او د سیول انتظامی عملداری صدا نو دی به له خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي او د ګوډاګې وزیر داخله نشي جوړی دی چې وزیر داخله دې دی وي او د ده لاندې فورس دې د بل خوا هدایت راوړي. نو دلته به یو قانون وي او یو حکومت وي. یو ریاست دنن دو ریاستوں نشی چلے دے.
یہاں پر ایک قانون ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی.
مشال ریڈیو چ بدی صورتحال دے سیاسی و دفاعی چارو تجزیہ کار حسن عسکری نو پختل نوہاگا ہوئے.
معاملہ کسی طرف نہیں
جا رہا. گورا دا معاملہ ہس طرف تا نہ دروانہ زکا چد عدالت کما ودانی دا ہغه د عدالت په اختیار کیوی. نو دی لڑکی احسن اقبال غلط بیان ورکوی زکا چ عدالت د خپل ودانی د حفاظت لپاره هر سکیورٹی فورس ته حکم ورکولی شي. ها البته دا خبره ضرور ده چې عدالت د خار د حفاظت لپاره هیڅ یو فورس ته حکم نشي ورکولی.
د ذکر دا د تیری میاشتې په شپږشتمه نیټه په خوانی وزیر اعظم نواز شریف په لومړی ځل په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو او په نوموړي وړي په بهر ملکونو کې د پټو شتمنو لرلو لړکی نیب درې ریفرنسونه دایر کړي وو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټاکل شوی د پاکستان د انتخاباتو ترمیمی بل د منظوره لپاره نن د هیواد کمی سملې ته وړاندې شي. د بل منظورېدو په صورت کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف چې د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عدالت لخوا نه اهله ګرځول شوی دی کولی شي وار بیا د خپل ګوند مسلم لیگ نون مشر شي. رفت انجم معلومات راکوي.
د پاکستان الیکشن ترمیمی بل 2018 باندې کمی سملے ته د منظورې لپاره وړاندې کیږي. د کومرستو چې بعد پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته یو ځل بیا د خپل ګوند صدر جوړېدو موقع ترلاسه شي. د یاد بل وړاندې د کمی سملے او بیا د سینټ نه هم منظور شوی وو. خو د سینټ لخوا ځینې ترمیم وروستو دا بل به یو وار بیا نن کمی سملے ته منظورېدو لپاره وړاندې کیږي. واضح دی وی چې سپریم کورټ لخوا په پاناما اسنادو کیس کې نواز شریف نااهله کولو پس د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 تر لاندې نواز شریف گند صدارت د چوکې نه هم استعفا ورکړی و. دی بل ته قانوني کاروبار په کم نظر ګوري. په دې اړه د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ وکیل نور عالم ایډوکیټ وای چې د پاکستان جوړېدو راهیسې تر اوسه پورې ګڼ شمېر کې قانون سازه شوې دي، خو یو هم د ولس په مفاد کې نه بلکې د یو تن یا د یو سیاسي ګوند لپاره شوې دي. د په وینا چې په جمهوري هیواد کې قانون سازه د ولس مفادو په لړ کې په کار وي.
دا کم پاناما کیس او چلې دو یا چې د اوس کوم قانون سازیا نه کیږي یا پاناما کیس باندې دوه طرفونو ته څومره پیسې ولګېدې دی کې یو شي کوم چې عوام ته څه فائدہ ونه رسېدله. دلته کې ډېر اهم اهم بلونه پراته دي، ډېر اهم قانون سازیان پراته دي. دا فاټا والا داسې اهم ایشو ده، نو تر اوسه پورې په هغه باندې عمل درآمد نه شو. په پارلیمنت کې پیش نه کو. په دې پانچ سالو کې خو بالکل داسې قانون سازی ونه شو چې هغه د پبلک امپارټنس قانون سازی وي.
دا بل به د کمی سملې نه منظورېدو پس صدر ته لاسلیک لپاره لیږل کیږي. د کوم وروسته چې به ورته د قانون درجه ترلاسه شي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وای کابل ته دغه یواد د پوز د مشر د سفر او افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره دغه خبرو په ترڅ کې دواړه لوري د رښتینو اړیکو په جوړولو رضا شوي دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وای دواړه لوري د ترهګرۍ خلاف پر مبارزې او پر امنیتي مرستو هم رضا شوي دي. کابل ته د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو په سفر کې د هغه یواد د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر او نور جګپوړي حکومتي چارواکي هم عملګري ول. احمد الله معلومات راکوي.
د افغانستان صدارتي محل یا ارګ نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د اتوار په ورځ په ارګ کې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې کابل ته د تللي پاکستانی ډلې هرکلی وکړو او نوموړي دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی پړاو او د ښې همکارۍ لپاره یو نوی فرصت بللی دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان فوج د مشر د کابل دا لومړی سفر دی. د اګست په 21مه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداري ورکړی وو چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په پاکستان کې کارپوهان د جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان سفر نه خوشبینه دي او وایي چې دا قسمه سفرونه د دواړو ملکونو ترمنځ بې باوري ختمولی شي. پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وایي
خې نتیجه راوځي دا دواړو هیوادونو ګټه په پدې کې را چې د خپل من څومره بدګمانۍ دي دا لري یو په الله لري کې چې دواړو هیوادونو خپل خبرې یو بل ته کولاو کی دا یو بل نه چې سري زروې شي دی لکه پاکستان وایي د افغانستان نقصان را رسي افغانستان وایي د پاکستان نقصان را رسي نو دا غې د مخنیوي د پاره باید چې دوی سره کې دی او تاسو هم چې ډېر خپته
خو په خبر کې خبريال او افغان چارو نظر لرونکو شمیم شاه دوی پاکستانی چارواکو له پکار دي چې داسې سفرونو پر مهال کمی وعده وکړي نو هغه دی بیا عملی کوي.
حقیقت دا ده چې همدغه شان وعده کیږي ملاقاتونه کیږي خبرې اترې کیږي خو دا غي نتیجې تر اوسه پورې ښې نه دي راغلي. زه دا وایم چې دا یو ډېر خوله ویزټ شوی دی او خبرې اترې پکې شوې دي په کار دا ده چې په دې عمل درامد شي.
د سپتمبر په 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدلی وو او دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په شمول په بیلابیلو چارو ورسره خبرې کړې وې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د پوز له مشر سره د ترهګرۍ ضد مبارزې پر څرنګوالي غږېدلې. د ولسمشر د بیان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل دواړو لورو د سیمې د امنیت، سولې، د دواړو خیزو اړیکو او همدارا سوداګرۍ په څیر موضوعاتو خبرې کړې دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د لوی درستیز په مشرۍ کابل ته دراغلی پلاوی سره په کتنه کې په مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د فوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه پر ورځ غرمه مهال دی ولول پړی پلاوی په مشرۍ په ورځنی سفر کابل ته راغلی وو. د جمهور رئیس دویان مرستیال نجیب آزاد د یکشنبه پر ورځ له ولسمشر سره د پاکستان د لوی درستیز تر خبرو وروسته ازادي راډیو ته وویل دواړو لوریو د دواړو خیزو اړیکو په ګډون په ګڼو نورو موضوعاتو هم خبرې وکړې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پاکستان د لوی درستیز ورسره پلاوی سره پار کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دواړو خیزو اړیکو، همدارنګه له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
قمر جاوید باجوا له افغان چارواکو سره د تروریزم سره د څرنګه مبارزې، د افغانستان د سولې پروسې او دواړو خیزو اړیکو په اړه کابل ته خپل سفر تیره ونه اعلان کړی وو. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست دی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ولسمشر غنی د ښاغلي باجوا سره په کتنه کې افغانستان ته د نوموړي دا سفر مهم او د همکارۍ په برخه کې یو نوی فصل یاد کړ. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته د پاکستان د لوی درستیز لومړنی سفر دی. د یادونه ده چې د تیرې اونۍ په پای کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناټو عمومي قمندان هم کابل ته راغلي وو او د افغانستان او نړۍ د اندېښنو د لرې کولو په برخه کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د پاکستان لپاره یو فرصت بللی وو. د امریکا او ناټو مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پر پاکستان د خبرو اترو غږ وکړ او ویل چې د افغانستان سوله په دوه محورونو کې لټوي. هغه د پاکستان سره سوله او بین الافغاني سوله د افغانستان د امنیت لپاره مهم بللی دي. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې راغلي ښاغلي باجوا د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې څخه ملاتړ اعلان کړ. خبر پاڼه وایي پاکستانی پلاوی دا ژمنه هم کړې چې د عملي او تطبیقي پلانونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کاري ټیمونه رامنځته کوي. د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو رئیس عبداللطیف ژوندی وایي که پاکستان غواړي له افغانستان سره رښتیا هم اړیکې ورغوي باید په خپلو ژمنو عمل وکړي.
سفر په مخ کې ګټوري چې کله پاکستان په خپلو وعدو باندې ژمنه وکړي او
حقیقت کې د افغانستان سره یا د ولسمشر سره صادقانه په خپل وضع باندې ودرېږي. ټول شیان په جنگ نه حل کېږي. موږ غواړو چې د خپل همسایګانو سره نیک روابط ولرو، البته او پاکستان واقعا د فشارونو لاندې دی. پاکستان که په خپلو ژمنو وعده وکړي انشاءالله چې یو د حل لاره به پیدا شي.
ښاغلی ژوندی ټینګار کوي چې د پاکستان تېرو کړنو افغانان بې باوره کړي او هغه هیواد غواړي په دې ډول سفرونو سره پر ځان نړیوال فشارونه کم کړي. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوه ودیر صافی وایي پاکستان باید له رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي، کنه نو د ده په خبره امریکا ته ښیي چې د هغه هیواد پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د خبر ایجنسی د باړی او تیرا میدان تستانه شوی خلک وای دوه کال وړاندې خپل کلو ته تللی، خو په خبره چې هلته دوی ولسی ادارې تر اوسه ندی بحال شوی او نه یې هم ویجاړ شوی. کورونا په مکمله توګه رغول شوی دی. دوی وای د جنگونو له کبله دوی په سیمه کې په لوی کچه تباهی شوی. حکومت باید د ځایي خلکو ته بیا بحالۍ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بلپل حکومتي چارواکي وای د باړی او تیرا میدان سیمې لیدلی او زر ته خلکو ته مرستې ورسوي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر جنسای په باړاو تیرا میدان کې د پوځي عملیاتو وروسته زیاتره قومونه خوښه دوه کال وړاندې خپل سیمو ته ستانه شوي دي، خو هلته ستانه شوي خلک وای چې تیرو جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوي دي. د خیبر جنسای د باړې محمد حسین پرېدی مشال ریډیو ته وای چې هلته تر اوسه ادارې نشته او چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوم اعلانونه شوي وو په هغې عمل نکیگی.
دلتا سراک نشتا، سکول نشتا، تعلیم نشتا، دی صحت چا ڈسپنسری اسپتال یو شیم نشتا. اوبو خوس کر چی ٹورو نہ بنیو دی ضرورت ہے دی اوبو دا خال کولا ڈر جو تکلیف تے نو دا شینا تے نہ غوڑو خو چپ نظر رسینا.
د باڑی یو مشر حاجی عبدالحنان پر دی وای چی ہلتا ڈیر تباہی شوی او خلق د حکومتی گامونو نہ مطمئن نہ دی.
لیمو الو کم ڈیر جوتا تباہ شوی دو ڈیر جوت مشکلات تی مودا پرا روزگارم ختم دوندم ختم کورونا موران لیاری میران جمعتون مدرسه اسپتالون موران چه فل حال آغا شنت خلق مطمئن ندی ویلی که بنیودی طور دیر لوی خلق قربت کری دیگه بحالی پکار دو.
دو تیرا مستق سیمی اوتن خیالدار پردائی چه اوس پا بارا که جوند که وی وای
بس دان که لاب که مروه تو ده مستق نخوره نا الوکار نوستم پا باند که دو نر الوکار کلور و سر رسول غربه تری دا پا باند که دو کورونا طور ختم شوی دی پوت نری چه گنا دقا الوکی تا ایچ شم نده ملو شوی نو خوما خوی قولو چه بواد دین داد بودی که نموسه چا بواس کترتن دی تکلیم پود ایساب یا نشت داره بی ایساب خبر الوکار هنش پا غرون رو بانده مزل زنان مول وارت و ملتا که کارغن شی چرپایان خو پوتش کن مولو نه دا که خونه پوتش بی ایچ شم چه نیرو.
د خبر جنسی د باری مرستیل پولیتیکل ایجنت ارشد پرده وی چدوی د باڑی او تیرا میدان د دورې په محل د خلکو د مشکلاتو په اړه معلومات را جمع کړي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو چې کوم اعلانونه شوي هڅه کوي په هغې کار تیز کړي او دا ټول عملي کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان ځوانان ګیلمن دي چې په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې دوی ته د کار مواقع نه ورکول کیږي. دوی وایي د دې باوجود چې دوی اعلی تعلیم یافته او د کار جوګه دي، حکومت او انجوګانې په خپلو دفترونو کې د نورو سیمو خلک موظفوي او قبایلي ځوانان محرومه پاتې کوي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان تعلیم یافته ځوانان ګیلمن دي چې د سفران وفاقي وزارت هدایاتو باوجود چې وزیرستان کې غیر سرکاري ادارو کې دي ځایي ځوانانو ته زیاته ترجیح ورکړل شي، خو بیا هم دوی محرومه ساتل کیږي. دوی وایي یو شمېر غیر سرکاري ادارې این جی اوز په وزیرستان کې د بیا بحالې په نوم کار کړي، خو تعلیم یافته ځوانان او نجونې بېروزګاره دي او پکې غیر مقامي کسان برتی کولی شي. اکرام داوړ چې سیول انجینیر دی وایي هر این جی اوز چې راځي ورته درخواست جمع کړي، خو هر ځل محرومه کیږي.
یو سیول انجینئر یم، پاکستان د انجینئرینګ کونسل رجسٹر یم، دوا کولم ایکسپیرینس تا میډیا ریسنتلی بګه دا نیګلیټ کړی ایون انټرویو تا نو وستلی چې سی ایس صاحب دا داغه نوټس وخلی.
احمد دا وړوای درې ماستر ډیګریا نه یې اخسته او د پښان ډیرای اعلی تعلیم یافته ځوانان په وزیرستان کې دغه غیر سرکاري ادارو کې نوکری نه مومي.
مدري ماستر ډیګری کړی دی، خو دغه باوجود چې ما د لاغات د روزګار ګرځا باوجود د داسې لګن شمر بهرینه ادارې درې می خو زمیږ شمالي وزیرستان غوونو ته چې ما د چرته ها نکړی نو ورکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د فاټا سیکریټریټ ویان یا انفارمیشن ډایریکټر فاټا عبدالسلام وزیر نو پوښتل، نو دوی وویل
د فاټا سیکریټریټ یا منیسټری سفران د گورنر صاحب ټولو د خواهش دی چې مقامی کم خلک دي چې ازبلی دي دوی ته نوکریانې ورکړي. هر کله د هر سرکاري تنظیمونه دي کم این جی اوز دي دوی ته مقصد هم دغه زموږ تعلیم یافته خواندېرونه دي چې هغه مونږ پکې اډجسټ کړي. زموږ هلته پولیټیکل انتظامیه هم د دې نوټس اخیستی دی، یقینا که داسې څه کېږي په دې باندې به مونږ سوچ هم کوي، په دې باندې به سخت اکشن هم اخیسته شي. دا د دې پابندي چې دوی د هدایاتو لاندې کار وکړي. دا به زه خپل مشرانو سره مخامخ کړم.
د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو په وینا عملیاتو پس چې سیمه ته 90% نه زیات خلک ستانه شوي، نو د بیا بحالې په نوم اوس مهال تر 14 پورې غیر سرکاري ادارې یا این جی اوز په وزیرستان کې کار کړي، خو ځایي ولس نه یوازې د دوی د بیا بحالې په کارونو نیوکې کړي، بلکې دې کې د دوی تعلیم یافته یا نوې کول محرومه ساتل کېدو باندې هم د واکمنو نه نوټس اخیستو غوښتنې کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مومند په پندیالای کې د بارانی ډیم جوړولو چارې چې سمو د مخکې پیل شوې اوس نږدې ده چې بشپړې شي. چارواکي وایي دغه ډیم له جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د سیمې خلک هم په بې صبرۍ سره د ډیم جوړېدو ته انتظار باسي. د مشال رادیو خبریال شانواز ترکزه حال راکوي.
د قبایلی سمو د ترقی لپاره د کارکونکو ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په پندیالی کې جوړیدونکي باراني بند باندې ل 50% زیات کار مکمل شوه. دغه باراني بند په 1.8 میلیون روپی خرڅ جوړیږي چې د یاد ادارې لپاره د محمود جنسی مشر اسیسټنټ کوارډینیشن افیسر طارق خان وای چې د دې باراني بند نه د اوبو نیر هم نږدې وخت کې جوړول شي.
خو په کیس نو شویم دی تقریبا 60% کار شوه دی، بګي 50% دغه ته یوټیلایزیشن شوه دی. ما جو
د سیمې ولس هم د باراني بند په جوړونه خوشحاله دی، وایي چې ممکنه ده د هغوی په سیمه کې د څښلو د اوبو تر څنګ د کروندو ضرورت هم پوره شي. ابراهیم خان د پنډیالی اوسیدونکی دی، وایي ویل
غنم کېږي، خرخسته مرچکیه کېږي، پیاز، ټماټر، دا زمونږ غټ پستونه دي، دڼې دا اوس لکه اوس هم شروع ده، دوکات به وشو، سوخلا شروع شو، د اوبه ډېرې کمې شوې.
پنډیالی سیمه کې کوم د اوبو سین نشته، غریزه سیمه ده، او په بارانونو کې هم د دې سیمې په خوړونو کې د دانشکول د ویزو او د پنډیالی د غرونو اوبه بهیږي چې د سیمې د کروندې ځمکې هم خرابې کړې او لارې کوسي هم.
زما نام نور اکبر ده. د سکول د اوبو ډېر زیات سخت تکلیف دی کنه، زنانه زی کم لری لری زی نه راوړلی، کمی د اوبو ست چې واغه ډېر کم شوې ده، او دغه سب دی مونږ چې وښوند سره ډېر سہولت راشي. زه ته وست خپل يم ځکه کم د خاص نږدې کول چې دی هغه ته ډېر سہولت دی. کروندې تم شروع کړي دا کم د زناور چارې سیږي هغه وبمس کی زمنګ د زنانه وب چې دغه چې دی جامع کپړې انزل دغه په کیږي بازار کې هډیم کې
د بند جوړولو د ادارې پوینا چې د دې بند اوبو نه له 500 زیات ازمکه خړوبېږي، او په سیمه کې ممکن ده چې ولس سرویس ساتل هم شروع کړي او د کویانو د اوبو ضرورت هم پوره شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
په پیښور کې د ماسپخین 2:30 کېدونکو تورېدونکو د خبرونو لنډیز اورو د منور شان.
نن د پاکستان نیب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو او زوم د نیولو امر جاری کړی دی. عدالت دغه اوریدنه تر 9 اکتوبر پورې ځنډولې او په راتلونکي اوریدنه کې د نواز شریف بچو مریم، حسن او حسین ته د حاضرېدلو حکم کړی. نواز شریف د پاناما اسنادو د تورونو په ترڅ کې د احتساب ادارې یا نیب عدالت ته نن په دویم ځل وړاندې شو. د پاکستان او افغانستان مشران د خراتلونکو لپاره په عملی ګامونو سلا شوې دي. د پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرې ډېری آزادانه رغندې او د اوږدمهاله لپاره مثبت پیغام ډاکې دي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي نن سهار د معلم جبې په تمبټ کلی کې د امن کمیټې په غړي چاودنه شوې چې پکې یو تن وژل شو او دوه زخمیان دي. د دې برید ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د امریکایي سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي خای چې امریکایي پوځیان لکتر لګا دی وی بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي په اگست کې اعلان کړه چې لمخې به افغانستان ته اضافي امریکایي پوځیان استول کیږي. امریکایي پولیس وایي د نیواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې د وسلوالو په ډزو کې لکتر لګه شل تنه وجل شوي او تر سلو نور جوبل شوي دي. تیر شپه پولیس وویل دغه پیښه وروسته یو مشکوک تن وجلې ده. په د موسیقۍ د میلې پر مهال د برید کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل واوخته. د شام د بشري حقوقو د سار برتانیا میشتې ادارې ویلي په سپتمبر میاشت کې د هیواد په کورنۍ جګړه کې 3550 عام خلک او وسلوال وژل شوې دي چې دا د روان کال په یوه میاشت کې تر ټولو زیات شمېرې دي.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې مستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه راوړي، مشالونه او د سولې پر لور. اول درته مشالونه خبرونه اورو، د زمنګ همکار شاهین بونيري جوړ کړی ده او تاسو په تکراری توګه اوري.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونيري يم او د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د مردان د یو نوموړي قامي مبارز، خدایي خدمتګار او د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د یو مخکخ مشر ډاکټر وارث خان په اړه معلومات شریکو. ملک وارث خان چې خلکو د ډاکټر وارث خان په نوم پیژنده، په کال 1914 کې د مردان په ساولډر کې زیږیدلی و. د 14 کالو په عمر کې د باچا خان د تحریک ملګری شو او بیا یې ټول عمر د خپل ولس خدمت ته وقف کړی و. د هغوی د ژوند د وړومبنو ورځو په اړه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د استاد او څېړنکار ډاکټر سویل خان ناورو.
ملک وارث خان چې په ډاکټر وارث خان باندې مشهور و، دی په کال 1914 کې پیدا شو. بنیادی طور باندې دوی د سولډیرو او بیا دلته راغلي تر یې رشکی کې میشت شو. دلته دوی دی په ماشوموالي کې په ده باندې د فالج حمله راغلی وه، نو دوی د یو لاس او یو پښې دواړو نه معذور وو. نو دی سره سره دی چونکې ډاکټر هم هوموپیتک کورس یې باقاعده کړو، نو دوی په ډاکټر وارث خان باندې مشهور وو او د دوی کلینیک واقعده پرشکی کې وو. د کچری مونږ د خودی خدمتګاری تاریخ ګورو کنه، نو دوی د خودی خدمتګاری په هغه 500 کسانو کې وي چا چې په خپل په دې تحریک کې حصه هم اخیستی ده او څه چې پې تیر شوي دي هغه لیکلي هم دي. که مونږ داسې کسان ګورو، نو دا یو احمد کاکا وو چاچ خدی خدمتگار باندې دو جلد کتاب لیکلی دی. دغه رنگ پل رحیم ساقی صاحب چې خدی خدمتگار او مهم خدی خدمتگار او هغه خپل غونډې کې لیکلی دی. عبدالخالق خلیق چې نو هغه خدی خدمتگار یو رقم تیر کړی دی او هغه چې سپی کې تیر شوی دی هغه لیکلی دی. خان میر هلالی بل داسې یو کس و چې هغه باندې څه تیر شوی دی. یعنی باچا خان به دې ټولو خدی خدمتگار ته وی تاسو لیکل ضرور کوئ، کم لیکل چې تاسو کوئ نو د دې دوه ګټې دي. یوه ګټه دا ده چې دا به د پښتو ژبې خدمت وي، ځکه چې پښتو ژبه هغه څه خو وده دي نه ومونتې، ادبي لحاظ سره وده نه ومونتې،
اور دین دی وی چدا خدمت دی چراتی کی نسل و زمون دی تاریخ میں خبری گی چدا آزادی دے پار منگا پختنو سونا قربانی ور کر دی
ډاکټر وارث خان پغه خدای خدمتګارانو کې و چې نه یوازې په دغه لار کې سختې او تکلیفونه برداشت کړو بلکې په خپل ځان او خپل ملګرو د شوی زور ظلم قصې هم ولیکلې. دا هغه کتاب د آزادې د تحریک په نامه خپور شوی دی. په دغه اړه ډاکټر سویل خان وایي
د لاولنې ورځ نه په خدای خدمتګارۍ کې شامل و. دویم نمبر دو خودی خدمتگارے باندې خپل کتاب لیکلی دی آزادې تحریک او دا دومره خپل کتاب دی دونه خوندور کتاب دی چې دا بنی آدم ګوري نو بالکل جذباتی کیږي بالکل جړغولی شي چې یاره په دې خودی خدمتگار باندې او په ډاکټر وارث خان باندې څومره سختې تیرې شوې دي. نو دا مهم د دې وجنه دوی چې کوم کتاب لیکلی دی د آزادې تحریک هغه چاپ شوی دی اور هغه اگے کی دغون نہ کسے لکھ لے راج سنگ بھی پری تحریک کی شامل شو اور اگے کے سے شو شو بھی او عام وگڑ دی دی عام سڑے دی اور دی دی کلی تو بچا خان راجی دا دا خودی خدمت گزارے روز نہیں در انجمن اسلام لفاظ نہیں روز دی اور انجمن اسلام لفاظ نہیں پر روز کی دی کلی کی جلسہ کی گی اور پاگا جلسہ کے خدیم راجی اور سلیم راجی اور معشمان امراجی او دی په دغه وخت کې غالبا د 1415 کالو ځوان ځلمی لري او دی د بادشاہ خان د خبرو نه متاثر کیږي. دی د هغه د هغه طریقې نه متاثر کیږي کوم چې هغه اصولي طور باندې د دې انجمن اصلاح الافاغني لپاره ایښی وه او بیا ټول عمر یې د انجمن اصلاح الافاغني او د خدای خدمتګاری تنظیم کے تیر کر دے جو انجمن اسلام الافاغنی تنظیم چون آغاز بھی وقت کے دا نوخار سرا اٹیچو خودی چونکہ پدا سے یہ کہ پرتو کیا مردان سرم اٹیچو نبیا دبیدا چکما تاپا و تمنگا ویلی شو تو پاغی کے خیش کو پورے لاخم شامل ہوا پاغی کے دا ساولڈیرم شامل ہو پاغی کے رشکین شامل ہوئے ندی بیا اگے ناظم منتخب شو خودی خدمت گاری کی راہ نو دے دیا دا آغاز دا خپل تپے رومنی ناظم جوړ شو.
سرنکار سویل خان وای چې د سیمی خان بادران د برتانوی راج وفادارونو لدی کبلې خدای خدمتګاران ډیر نو خوخ او په هغوی به ظلمونه کول. کله چې ډاکټر وارث خان یو ځل د سیمی ځنی کروندګر دیو خان په شر کې د شریکېدو نه من کړ نو خان بادر ډیر په قهر شو او هغه ته د سزا ورکولو اراده وکړه.
خان بادر داسې کار کوي چې د پسې په کوڅه کې چې کله ډیر کار نه روزي نو سپی ور پسې کوي نو هغه سپی چې یو یا دو سپی هغه ډیر راګیری دی د سره په لاس کې یو کونټه یا چوکا دا و سروي دا به ټول خدای خدمتګار سره نو هغه سپی ډیر راګیر کی ډیر اورږي دی زخمی کی نو چې خلک راشي د اسپی ته وشړي نو چا څوک د درته پوښتنه کوي چې ډاکټر صاحب نو تا تر هغه سوټي یو کنن دا سپی ته وهولې نه نو دی ته په جواب کې وی زه د سپی و هم نو لدا تشدد درې سر تشدد خو په سپی باندې تشدد د تشدد په انسان باندې تشدد دی نو دا داسې یو سبلایم خبره راځي چې هغه وی چې مالا بچا خندا ټریننګ راکو چې را تشدد پرې ځناور باندې تاسو کوي نو دام تشدد دی
ڈاکٹر وارث خان د خپل اولس د حقونو په مبارزه کې وخت په وخت د قید او بند سختې هم زغملې دي خو د خپل اصولي موقف نه دی ورستو شوی. هغه د سیمې د مزدورانو او کروندګرو پر بیدارولو کې هم یو مهم کردار لوبولی دی او هغوی په خپل حقونو پوه کړی دي. نور حال د ډاکټر سویل خان ناورو
دی چې کلا 35 اپریل کا نور له سودیشن کې د قصه خانه د واقع نفس گرفتار کله مې کې گرفتار کې دی نو دی پاره کې گرفتار شو مختلفو جیلونو کې وخت تیر کړ دی بیا د ګاندی اروند پک لاندې کال 1910 کې چې کلا رهایی کې دی نو هغه کې راخلاص شو په دین ځل کې دی نو په دین ځل دی په کال 1910 وختم کې گرفتار شو. دار کسانے یو تحریکو دا دی پا غلالیر کسان تحریک چیرے دا دیر یو لوی تحریک پاتے شو دی مدیر غلالیر کسان تحریک پا زمانہ کے ہم گرفتار شو
دو کال قیری خوللی نو دوی دو زره قید خوللی ری فخری خدمتگار یو دل پرون دیگر پخری خدمتگار ری زن زن چهی نو پر غلدیر کسان تحریک پسیل سلک
د بادشاہ خان د ډاکټر وارث خان سره ډېر نږدې اړیکې وې او چې کله به هم د سیمه په دوره راتلو نو د هغه سره به ناسته پاسته کوله. بادشاہ خان په خپل لیکونو کې هم د ډاکټر وارث خان د خدمتونو ذکر کړی دی. ډاکټر سویل خان وایي ډاکټر وارث خان د بادشاہ خان په تعلیماتو ډېر په سختۍ سره عمل کولو او خلک به هم د غلارې ته رابلل.
چونکی دوی تر خپلې خدمتګارۍ طرف نه دا حکم و چې تاسو له مېلمانه راشي نو تاسو به نوې پخلی نه کوئ. خپل بچی به را وسته دل او چې چا باندې به بیماریان وي نیغا د جلسې نه پس پرې زنانو بچا خان ته مخه تو درول چې بچا خان په دمه دم واچوا نو بچا خان وو تو خان د مینه به وسره وکړه ماشوم سره خپل به تو او یې به وته چې په دسه چل دي نیغا به وته چې په دا بیماری دا بیماری نه به وته وي چې د ډاکټر لبوزه ها دا په دغونو باندې چې کم دینو علاجونه نکېږي د ډاکټر لبوزه چې د باقره علاج وشي چې د مرض سره دا ڈاکٹر وارث خان یو خط وکال نور له سوا شپق او یایم کې لیکل شوی ری بادشاہ خان ته نو دا مهمون ته د ما سره پر ریکارډ باندې شته چونکی بادشاہ خان هغه وخت په دې ورسک ریسټ هاوس کې قید وو نو هغه وخت هغه ته خط لیکل چې مستاره روغ صحت ته پاره فکر من یو دونه مدره قید تیر کو او بیا بادشاہ خان دا غي جواب هم بل ور کړی هغه بادشاہ خان کوم جواب چې ور کړی شوی ری نو هغه د بده مرګ هغه سنسر شوی ری.
د ډاکټر وارث خان اولادونو هم په سیمه کې د خیر خیګړې د کارونو او خلکو ترمنز د روغې جوړې حل زلو ته ادامه ورکړي او د خپل پلار فکر او نظریا مخ په وړاندې وړي. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سویل خان ناورو.
دی خپل جون کې دونه یو لوی با عمل خدای خدمتګار وو. د دوه وفات په کال 1999 کې شوه دی. د دوه مرګ نه پس د دوه بچی چې ایمل خان زه د ایمل خان باره کې تاسو سره د خبرو کول غواړم. ایمل خان د دې کلی ټول روغی جوړې دا بده کولی د خدای د رضا لپاره او د دې لپاره چې دا خبره تشدد ته لاړه نشي نو هغه دونه مشهور شو په دې روغ جوړ کې چې دا نور کلونه به خلک راتل او د باندې به روغ کولی دوی یو روغ جوړ کړی و په هغې کې یو فیملی یا یو ډلې څه مسوله شوې وه د هغې د شرایطو نه وډانګل نو دې د هغې خلاف شو چې دې د هغې خلاف شو نو هغې لګي شو دې شہید کو دے مر کر ایمل خان اور بل روڈ چرے خوشحال خان نو آغا ایمل خان اگر کار شروع کر دے پخل کل کی عمدہ سے پاپولر دے لگا چیتا سو او قتل ڈسٹرکٹ کونسل الیکشن تو ادھر دو اس پر بلدیاتی الیکشن کے فرس کال نپا وہی سو ریڈ بانے دے الیکشن اگر دو ادھر چکل تحقیق کو منہ دے خبر ضرور پام کوم خودی خدمت گارو چکم کمیشن خپل بچو تفریح لري د غریب بچو کې ډیره زیاته د تجربه موجوده چې غریب د معاشري لپاره کار کوي د سوسایټي لپاره کار کوي.
اوریدونکو د غواز منګا د نن خبرونه بلونه بعد د ادم تشدد دیو بل مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
او سوریدونکو د سولې پر لور خبرونه چې بشیر ګواخې جوړوي
د سولې پر لور.
اوریدونکو سلامونه.
برطانوی گارډین ورځپاڼې په یو رپورټ کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل افغان سیال محمد اشرف غنی څخه غوښتي چې د طالبانو د قطر دفتر وتړي چې غنی هم ورسره منلې ده. دا دفتر د سولې د بهیر پر مخ وړلو لپاره جوړ شوی و، خو څېړونکي او افغان چارواکي وایي طالبانو دا ځای تر ډیره د ملګرو هیوادونو پیدا کولو لپاره کارولی دی. د قطر حکومت د دې دفتر پیسې ورکوي. نن د سولې پر لور خپرونه کې په دې غږیږو چې د دغه دفتر شتون یا نشتون به د جګړې ختمولو لپاره د سولې پر مذاکراتو څه اغیز وکړي. زه بشیر ګواکم، د سولې پر لور خپرونې ته مو هرکلی کوم. په قطر کې د طالبانو دفتر په 2011 کې هغه مهال جوړ شو چې په افغانستان کې حامد کرزی ولسمشر و. هغه وخت یې هدف د سولې مذاکراتو اسانول ښودل شوی و. طالبانو غوښتل په 2013 کال کې دا دفتر رسمي کړي او خپل بیرغ یا جنډه پې ولګي، خو د ولسمشر کرزی حکومت پې اعتراض وکړ او وی ویل که داسې وشي نو اندېښنه ده چې دا به د طالبانو جلاوطنه حکومت په توګه وپېژندل شي. د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا مشر او د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک تیره ورځ مشال ریډیو ته ویلي د طالبانو قطر دفتر باید یوازې د روغې جوړې د خبرو لپاره وکارول شي. د هغه په وینا کولی شي چې طالبانو ته په افغانستان کې دننه هم د دفتر د جوړولو زمینه برابره کړي.
من هر هغه ادرس چې هغه د طالبانو استریتوب کولی شي او هغه ادرس د افغانستان کې د سیاسي مذاکراتو او په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو شروع کېدو لپاره یو ادرس وي او د غولو لپاره آمادګي ولسی، موږ ورته هرکلی وایو. موږ وایو چې د نمایندګۍ یا دفتر فقط د مذاکراتو لپاره کار تر واخیستی، تر څو چې موږ اساسي هدف چې هغه په افغانستان کې ثبات او د سولې مذاکرات شروع کېدلو دي په غاړوند باندې پیشرفت وکړو.
د سولې پر لور
په دوحه کې د قطر دفتر یو طالب چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل د دې دفتر بندېدو سره به ممکنه مذاکراتو لپاره وړه پرانیستې کړکۍ بند شي. پر دې دفتر نیوکې کېږي چې د افغان حکومت سره د سیاسي روغې جوړې لپاره کم او د بېلابېلو هیوادونو سره د طالبانو اړیکو زیاتولو لپاره ډېر کاریږي. په کابل کې د شخړو د حل او سولې مطالعاتو د مرکز مشر حلیم الله کوثری وایي د مذاکرات واک د قطر دفتر سره نه بلکې د طالبانو کوټې شورا سره دی، نو ځکه یې ضرورت نشته.
لری داسې دوام وکړي چې په سوله کې پرمختګ نه کېږي او د قطر دفتر مثلا دې ته راضي نه ده چې د افغانستان حکومت سره کېږي، نو د قطر د دفتر اهمیت سم که همداسې په عالم وساتل شي، کوم رول به نه لوبوي په سوله کې، کوم لاسته راوړنه به نه لري او که بند هم شي، زه فکر نه کوم داسې خاص تاثیرات لري. که موږ ګورو په اوایلو کې دغه دفتر مستقیم د هغه کوټې شورا د موقف او د تګلارې نمایندګي کوله. د ملا عمر د مرګ نه بعد د ملا منصور مثلا چې کله ډېر رهبر شو د طالبانو، عمرو د زمان د قطر د دفتر اهمیت هم له منځه لاړ.
د سولې پر لور
د طالبانو قطر دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه هیواد کې د طالبانو ټول شپږ دیرش غړي اوسیږي، خوشپاړه سي د دې دفتر کارکونکي دي. مولای عباس ستانکزی مشر دی. د طالبانو پر چارو نظر لرونکي خبریال سمی یوسفزی وایي طالبان دا دفتر خپلو جنګیالیو ته د دوی د موازي حکومت په توګه ښیي چې افغان چارواکي یې غوسه کړي دي.
زب خلک دا دفتر بندیږي، نو دا به بېخي یو داسې اعلان وي چې هغه د امن او مذاکرات او طالبان سیاسي د ګټو راوستلو هغه عمومي پلان چې کوم ده هغه له منځه ځي. او البته که دا تړل کېږي طالبان دپاره یو سربد ده، ځکه چې طالبان اوس خپلو جنګیالیو ته دا وایي چې مونږ اوس یو قوت یو، چین سره، له مرکزي آسیا سره، له روسیې سره، له عربي هیوادونو سره، د ملګرو ملتونو لویو شمېر ادارو سره ملاقاتونه کوو او دغه ټول ملاقاتونه د قطر د دفتر له کېږي. ممکن دغه دفتر د بندېدو چانس جوړ شي، خو داسې ډېر نه بریښي او
امریکا دفتر د امریکا په خوښه او اجازه جوړ شوی ده او قطر خپله یعنی یو فیسیلیټیټر یا یو کوربه ده. تر ټولو عمده مشکل د قطر د دفتر او د کوټې شورا ترمنځ رابطې پوخران ده. داسې ویل کېږي چې ډېر وخت داسې وشي چې دغه دفتر مشران له خارجیانو سره وګوري او بیا چې کله دوی خپل پیغام مرکز ته مخابرات کوي بیا خو میاشتو باندې دوی منتظر وي، له دې خوا یا جواب نه راځي. او د دې نه علاوه دا هم ویل کېږي چې کله طالبانو نوی مشر ملا هبت الله خان راغلی ده، د هغه نه وروسته په دغه دفتر کې کوم تغییر او تبدیل نه دی راغلی. د الله منصور په وخت به تغییر او تبدیل نه تللو، نوي کسان به ټاکل کېدل. خو اوس داسې درېږي چې دغه دفتر او د ملا هبت الله ترمنځ هم ډېره داسې قوي رابطه نشته.
د سولې پر لور
د برتانیې ګارډین ورسپانې د طالبانو د دوهې دفتر د تړلو یو بل وجه د سعودي عرب او قطر ترمنځ ډیپلوماټیکو اړیکو خرابېدل خودلی. سعودي عرب او نورو متحدینو یې قطر له ایران سره د نږدې اړیکو او سخدریزو اسلامي ډلو په ملاتړ تورن کړي او ویلې دي چې دوها د ترهګرۍ مالی سرچینې برابرۍ، خو قطر دا تورونه رد کړي. اوریدونکو، په لومړی کلونو کې د قطر دفتر د هغو خبرو لپاره چې په ترڅ کې د طالبانو 15 مشران د بو برګدال په نامه د یو بندي امریکایي پوځي په بدل کې له ګوانتنامو له زندانه خوشو شول ګټه شوی، خو له هغې وروسته دومره اغیزمن نه و. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي افغان حکومت د حزب اسلامي وسلوالې ډلې د مشر ګلبدین حکمتیار سره هم کامیابی خبرې وکړي، نو همدغه غسی د طالبانو سره هم کولای شي، نو ځکه د دې لپاره د قطر دفتر ته اړتیا نشته.
د په پاکستان باندې بالکل یو پرسنټ هم بوج نه کوي. دا ورته مې آی چې موږ ته طالبان راکړي دغه چاره یې نشي ورکولی. تاسو د کوم یو دغه شوې مری کارت نو چې کوم خلک غي داسې معمولي غوندې
گلاب گلاب لے میرا نفس روینو کیڑے میرا جوانی مرکشے مرش جنگ جوانی مرگا غنم غندرے بے میں غنم رنگ جوانی مرگا.
اور اردن کو تاسیل مشال ریڈیو دا سولے پڑلو رخبرہ وناوری. افغان چارواکي وایي چې طالبان پر اختیا غواړي د سولې خبرې وکړي. د افغانستان حکومت کولای شي ورته د افغانستان دننه او بهر اسانتیاوي رامنځته کړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس او په سیاسي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار اکرم خپلواک وایي ټول باید په دې پوه شي چې جګړه هیڅکله د مسلې حل نه دی. نوموړي سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې دې پوښتنه کړې ولې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره هڅو ته زیات پام نه کیږي.
د افغانستان حکومت، د افغانستان خلکو، د سولې عالي شورا تل په سیاسي مذاکراتو او بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی ده. او که تاسو په یاد وي چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د نوي ستراتیژي د اعلان سره په همغه ورځ باندې د افغانستان ولسمشر هم په قندار کې او هم په کابل کې په طالبانو باندې غږ وکړ چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره آماده شي او ټولې هغه غوښتنې چې دی لري هغه په مذاکراتو کې مطرح کړي تر څو پورې چې د افغانستان معضلې ته یو اساسي سیاسي حل لاره شي د ټول خپل لپاره د منلو وړ وی مولرو.
له طالبان سره د خبرو د پیلېدو لپاره باید ځینې امکانات برابر وي. په څه شکل کېدای شي له طالبان سره د افغانستان حکومت د خبرې مخته یوړ شي؟ د هغه آدرس چیرې د لغو سره په څه ډول کوي شي چې تاسو تماسونه ټینګ کړئ؟
اول خو موږ هر ډول درمګړتوب ته او تحصیل کننده ته امادګي لرو. مطلقا چې کله مذاکرات شروع کیږي له غوښتنې د نړیوالو ملاتړ په سیمه کې سیاسي اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره اساسي ده. بل مسله چې مطلقا موافق چې مذاکرات باید د یو ادرس څخه وسی، موږ په بار بار ویلي دي او بیا یو ځل وایو او بیا یو ځل تکرارو که چیرته د طالبانو مشرتابو دفتر ته ضرورت لري، نمایندګۍ ته ضرورت لري، په هر هیواد کې د افغانستان په داخل کې او په بیرون کې وغواړي د افغانستان حکومت دې لپاره آمادګي لري. افغانستان حکومت د سولې علي شورا په بار بار باندې د سولې لپاره د آمادګۍ غږ کړی ده، برعکس د وسلوالو مخالفینو یا د طالبانو تحریک لخوانه په هیڅ ډول باندې د دې لپاره تر اوسه پورې رسمي غږ نه شو شوی او هیڅ ډول شرایط نه وړاندې شوي. د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې د خپل خاورې څخه، د خپل تمامي ارضیت څخه او د افغانستان د خلکو څخه دفاع وکړي. دا د افغانستان په ستراتیژي کې شامل دي. دا چې کله مذاکرات شروع شي، د مذاکراتو نه وروسته بیا د یغې وخت تقاضا ده چې په ټولو سیمو کې په څه ډول باندې موږ قربان کولی شو، په څه ډول باندې موږ سیمه ییز ثبات راوستلی شو، په څه ډول باندې موږ د دواړو خواوو ترمنځ محلي اوربان باړوان باندې فکر کولی شو. دغه وروستني قدمونه دي. کله چې تر هیڅ ډول آمادګي نه وي، د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په دې اړوند باندې خپل اقدامات وکړي.
د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
ترا دسر دسر ولی دیو